سلامونه او ستوري مسې وخت د مازیګر 15 بجې شوه نن د نیورز د 2015 سم کال د جولای 13 نیټه ده د مشال ریډیو تن ورځې په روسي خبري کړي کې مو زاب عبد الحق کړه او ملي عامر زاده هر کله کوخه د سیرو جوړو مشاله بیاست د افغانستان پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او په اسلام آباد کې د پښتنو د کچکورونو د نړولو پاړه باندې یو شمیر رپورټونه او څېړنې درته لرو او په پایل کې به ملي عامر زاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته افغان طالبانو مولا اختر منصور خپل نوم مشر ټاکل دي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د زمیدارانو تنظیم د سی ڈی اے خلاف احتجاج کړي او د امریکا ولسمشر د جګړې د مخنیوي په خاطر له ایران سره د اټومي تړون په حق کې خبرې کړي دي. تفصیل د افغانستان د طالبانو رهبری شورا مولا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکل دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن په بیان کې ویلي د مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې مولا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي مولا منصور د مولا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس وو. بیان زیاتوي له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر مولا هیبت الله خونزاده او د حقانی شبکې یو مشر سراج الدین حقانی د مولا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. دا طالبانو مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د غزایناسي ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي مولا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي ریډیو ته ویل مولا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د مولا عمر درویش کلن زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي.
محمد رسول اخوندی غواړي ذاکر صاحب اور مرغری کی مثلاً مجلس کی شرکت نہ درج مطلب ناراض جی مل بند واڑی صاحب یعقوب صاحب مقرر
رحمانی زیاته کړی چې د مشر ټاکنې په سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې په خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد تېره ورځ په یو بیان کې د مولا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په ټویټر په یو بیان کې وویل مولا عمر د 2014 کال د اپریل په 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي د مولا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان بارنو چارو وزارت بلخو د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو په ځنډیدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بارنو چارو وزارت په بیان کې هیله خو ده چې د خبرو پړاو زر تر سره شي. تر دې مخکې تېر مازیګر د پاکستان بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین له مشال ریډیو سره بیګا په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نو بلکې همدغه سې بیوه شوي وه چې د 2 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا هغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغه سې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. د اسلام آباد په I-11 سیمه کې د کچا بادې په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا بادې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز واکونو لخوا تر اوسه خوا او شا درې نیم سوه کورونه تباه شوي دي. په دې کې یو تن عیسی خان مشال ریډیو ته ویل
نوټس نوره کړې وه عدالت کې کیس چلېدو خو عدالت کې دا فیصله وشوه الاټیو ته چې کوم دغه ځای دی دغه خالي کوي. هغې سره زمونږ لکه ولنټیر نه دی هغه وشو لکه چې یاره مونږ دا په خپله خالي کوو. خو اوس چې کوم دی دی اوس سی ډي اے وایي اوس کمشنر چې بهی نه دی دا ټول غورځوي ختمه کوي.
په دغه سیمه کې خواوشا 2000 کسان اوسېدل. بلخوا د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا د سرخر پرمختیا چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. د خیبر پښتونخوا د زمیدارانو تنظیم او د جدید کارکروندې د سیړنې کامی ادارې غړو په اسلام آباد کې د پرمختیايي ادارې یا سی ډی اے خلاف نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ویل چې سی ډی اے نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل له اسلام آباد پنجاب ته وړل غواړي چې اسرات به ته پنجاب په ګډون د خیبر پښتونخوا او د نورو صوبو په زمیدارانو پریوزي. د زمیدارانو د تنظیم یو غړي نورخان نن مشال ریډیو ته ویل
دا کومه اداره چې نن د دغه ځنه ختمي کی ټکوال طرف ته ځي دا زمونږ ډیر غټ نقصان دی بلکې زما یوازې نه د ټول ملک ذکر ټول ملک نقصان دی چې په دغه ځای کې دغه خلکو د دنیا د خلکو سره خبرې اترې دي لندین دي او هغه کارونه په نیمه نیمه کې پاتې کیږي ترڅو وای چې موږ اسن نور څه عمارت جوړو نو عمارت په هر ځای کې جوړیږي
د سی ڈی ای چارواکو په دې اړه لاسته ویلو نه ډډه وکړه خبرونه د مشال ریډیو نوره د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت نوزاد ولسوالۍ نن بیرته د وسلوالو مخالفینو نه ونیوله د دې ولایت والی میرزا خان رحیمی نن ماسپښین درې بجې خبریالانو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تیره ورځ عملیات پیل شو چې نن یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق په همکاري د وسلوال طالبانو نه پاک کړه هغه ویل چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال تر سلو پورې وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي نوموړي زیاته کړه په دې عملیاتو کې تر 1500 پورې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده وسلوالو طالبانو تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل ملاتړو ته ویلي چې په کانګرس کې د ایران د اټومي تړون په وړاندې د ډیموکراتیک ګوند ملاتړ کوي نه دی او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین پر ضد دوی باید زیات کار وکړي د سینټر فار امریکن پروګرس په نوم د یوې څیړنیزې ادارې له ملګرو ډلو سره په خبرو کې اوباما وویل چې امن غوښتونکي مبارزان باید د عراق د جګړې د وخت غلطۍ تکرار نه کړي چې هغه وخت د جنګ حامیان د دوی په کمزور آوازونو برلاسي شو هغه ویل چې دا وخت ایران سره د شوي موافقې مخالفین د کانګرس دفترو ته په ګنجمیر کې ورځي چې په ټلویزیون د داسې اعلانونو د خپرولو لپاره 40 میلیون ډالر لګولي دي چې د امریکا د پارلمان غړو ته د تړون خلاف د رای ورکولو خبره کوي دا تر دې حال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو به یو د موسم حال له ریاس مسخیل اورو
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅیږي یو پوند په 158 روپې 15 پیسې او 101.5 روپې یو یورو په 111 روپې 50 پیسې او 111 روپې 15 پیسې د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے یو افغان په یو روپے 80 پیسے او یو روپے 22 پیسے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 210 اغستی کیږي او 208 خرسيږي او اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز به کوټه کې وریځ وي خوبنو او پیښور کې د باران امکان دی کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کم 11 درجه پیښور کې 1.1 او 6.6 او بنو کې 3.1 او 6.6 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی
خبرونه مو له ملیحا مرزا دا واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړي د مولا عمر د مړینې وروسته د دې پر ځای د مولا اختر منصور ټاکنی افغان طالبان سره ویشلې دي د کوټي شورا یو غړی مولا حسن رحماني وایي مولا اختر منصور خپل مشر نه مني خو غواړي څوک
طالبان دوی دا غواړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولا یعقوب صاحب مقرر شي
په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا کورونو د ړنګولو سلسله نن په دوه ورځ هم دوام لري د کورسوي خلک به اوس کوي
کله ته لاړو دمو خو د بچو تعلیم هم خراب شي او روزګار به مو خطر دلته هو بشر ته زین زو بکره هم اوس وخت هم رانیشته دی
د شمالي وزیرستان به کورکلسوي خلک ستنیج خو چستانه سوي دي هغه د خپل کورنۍ لغړو سره رابطه لري
تقریبا 10-12 دینو کې زرا غلې زم ما تر اوسه پورې خپل بچو سره خپل تور والا سره خبرې نه دي شي په بدرې ته هم یو نمبر هم داخله ته چې دلته نه کار کوم حال ته کېټین شي
یش مې نو رپورټونه لرو نمشال ریډو سره اوسې د خبرونو فایل د طالبانو ل ویش څخه کو د طالبان د کوټي شورا غړي ملا حسن رحماني وایي د طالبان د مشر په توګه باید د ملا عمر زوی ټاکل شوی وای تر ما شام لا ازادي رادیو سره د ځنګړي مرکه پر مهال موړي ول ملا اختر منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبان د مشر په توګه اعلان کړ ول د کوټي شورا غن غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر سي احمد تکل په دې اړه ریپورت لري
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحمانی وای د طالبانو د نوی مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو خغلی رحمانی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور لټاکل کې دوه څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډیر دي خو ځکه دغه څه ذکر وکړم ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول الله اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په ځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم مراتن کسوي خو قلبن دوی دا غواړي چې د ده زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
مولوي حسن اخوند همداراز تایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوي وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
سولې د مسله کې اختلاف نه زه سولم سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسه د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خوا له دې هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیته بولي او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
تاسو په ریپورت کې ورته چې په طالبانو کې ویش را مېسه سوي. د طالبان ترمنځ د مشر ټاکنې پر سر د اختلافاتو په اړه مو د احمد تکل ریپورت اوریدو. دا موضوع لږ نوره هم چېړو. په کابل پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې استاد ودیر صافي دریځ لري چې دا اختلافات نه د طالبانو په ګټه دي او نه هم د افغانستان. په امیر صاحب له نوموړو سره خبرې کړي دي او له دوی پوښتلي چې آیا دا اختلافات به ژور سي او که نه لنډمهاله به وي.
موقعیت لري دا اختلاف اوږدېدای نشي او دا به موقتی او د لنډ وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداده چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات ته خپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي، یو لاس شي چې دوی غواړي افغانستان ته خدمت کړي، سولې ته خدمت وکړي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی بیګا په خپل یو بیان کې ویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې و. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړه چې دوی به په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه پټ ساتل شوی و، د دوی د ملا عمر مړینه دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نه ځي.
د سیاسي لحاظ یو بیلو بیلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته او جوړې ته سره رانغلل نو بل مرکز به ووایي چې موږ حاضر یو. فکر کومه چې طالبان ټول باید یو اوسي، که دوی په قطر کې دي که په دوبۍ کې دي که په پاکستان کې دي. نه نو بیا هېڅ شی لاسته نه شي راوړلی، بیا به دوی سره مقابله کېږي. ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنگ نو د حل لاره نه ده، نو قطر مقامات هم باید دې ته متوجه شي او د پاکستان مقاماتو سره دوی باید یو موافقه ته ورسیږي.
سپای صاحب، په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي او د دوی د عملیاتو خبره هم کیږي او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوې دي. د دغه نوم لاندې داسې اثر تاسو ته ښکاري چې کېدای شي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه کاغه خپي او په جنگي محاذ کې سرګرمي فعالي، دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجم شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي کنه؟ په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کېدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یو نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو ته معلوم ده چې مخکې دي چې د مصر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي، او یو تعداد هغه طالبان قومندانان چې جګړه مارو هغوی یو خوا ته تللي دي او د ډېرو نمونه اعلان کړي هم دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي. داعش په افغانستان کښې ځای نه شي لرلی، ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي، د خلکو د مین نه راوتلي
وي
او خلک ورسره درېږي.
دا ودیر سپای چې له پامیر سال سره خبرې کولې هم دې موضوع کې پاتې کېږو، ځکه چې د دې اثر د افغانستان د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ پر خبرو اترو هم وسو. د افغانستان سولې عالي شورا پخلی کړی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو تر نامعلومې مودې ځنډول شوی دی. بېګا له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین وویل د خبرو څنډه د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې له خبرو له خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تېر ماښام په یو بیان کې د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبرې وسي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسما تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خونه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځې ته راوستو او د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فریضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به په اوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نور د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو ده.
او سمزو اسلام آباد د اسلام آباد په پښتون میشته کچا بادوی کې د غیر قانوني تجاوزات پر ضد اپریشن نن په دوم ورځ هم روان دی. د اسلام آباد ښار سی ډی اے او پولیس د درنو مشنری لاري کورونه ړنګوي. بلخوا د اپریشن له وجې بې کوره کړل شوي خلک له حکومت شکایتونه کوي. د اسلام آباد د دې عملیاتو په اړه نور تفصیل د ریاض مسخیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د سبزی منډی پسنډه آی 11 سیکټر کې د پښتون میشته کچاوادې په ضد اپریشن نن په دویم ورځ هم روان دی. پرون شروع شوی اپریشن کې سی ډی اے یا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي د درنې مشینری او بولډیزرو په مرسته د 200 نه زیات کچکورنه راغورځول. د دوران د پولیسو او متاثرینو ترمنځ وهل ټکول او پتراو هم شو. البته نن د جمعې په ورځ د متاثرینو لخوا سلوې مزاحمت ونه شو. مشال ریډیو سره خبرو کې یو متاثر تن عیسی خان چې ښار سره تعلق لري وویل دلته د سبزی او میوه کار کوي او د کال 1915 په کچا باندې کې اوسیږي. آیا حکومت یا سی ډی ای دوی ته د ځای خالی کولو لپاره سنوټس ورکړی و؟ په دې اړه راته عیسی خان وویل
نوټس ورکړی و عدالت کې کیس لیدو خو عدالت کې دا فیصله وشو الاټي او ته کوم د غزې د خالی کې ای سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه چې یاره مونږ دا په خپل خالی کو دا چې کوم ته د الاټیانو کوم ځای را وته خالی کو خو اوس کوم نه دی اوس سی ډی ای وای او اس کمشنر چې به نه دا ټول غورځوي ختمه کوي.
اوس به دا خلک څه کوي او چرته بزی؟ په دې باب لچې مو د عیسی خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
یاره کله ته لاړو زموږ د بچو تعلیم هم خراب شي او روزګار هم ختم شي او دلته هو بچرته ځای نسو بکرې هم اوس وخت دومره نشته دی زموږ ټول لارونه مې دي دلته منډۍ کې کار کوي زموږ منډۍ سره مسلی کې نو منډۍ سره بچرته ځای مې چته نه ځي ګورو چې یاره دلته کې چته مزدوري
د اپریشن په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ډی ای ډایرکټر ملک اظهر خورشید وایي چې اسلام آباد کې ټولې درې سلوېخ کچا باندې دي او د ټولو په ضد به وار په وار کاروای کیږي. دی وایي
کل هم نه تقریبا 35% هم نه کلیئر کروا دیا تھا ابھی ہمارا اپریشن جاری ہے
پرون مونگ 35% پوری علاقہ کلیئر کړي وا او اوس هم زمونږ اپریشن روان دی. زمونږ کوشش دی چې سبا پوری دا ختم شي خو دا ګران دی ځکه چې اوس هم لا خلک کورونه خالی کوي او کډی وړي نو سی ډی ورته ډیر صبر کوي. د سی ډی لخوا دوی ته گاڑی ورکړی شوی دی چې چرته غواړي هلته باور لکړه رسوي. مونږ دوی ته دا هم ویلي وو که تاسو سره د محکمې مال له طرفه سملکیتی کاغذونه وي نو ستاسو کورونه به نه ورانه وو خو دا ټول غیر قانوني ناست وو نو ځکه سی ډی ای دوی ته څه بدل کې نه ورکوي.
د یادونه ده چې اسلام آباد انتظامیه او سی ډی ای د اسلام آباد های کورټ په حکم د کچا آبادو په ضد اپریشن شروع کړی دی او د دې خلاف مزاحمت کوونکو په ضد د ترهګرۍ د دفتر لاندې مقدمه درج شوې دي او دې کې ځینې کسان نیول شوي هم دي. کچا آبادې کې تر زرو پورې کورنۍ اوسیږي او د دوی تعلق د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو او افغانستان سره دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا وخت قبایلی سیمو څخه د لسو لکو نه ډیر خلک به کور سوي دي چې ځینې بیا د امنیت خرابې وځل کبله لوی لوی شهرونه ته په ګډه سوي دي. د دې خلکو د ستونزو اورولو حکومت ګټلو لپاره پښتون ملت پاله ګوندونه تر اوسه څه کردار لوبولی دي. د شاهین بنیری دا رپورټ په اورو.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامیه د پولیسو او درنې مشینری په زور د پښتنو خوښه 200 کچه کور نه وران کړی او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درج کړې دي. دا وخت د قبایلی سیمو نه د لسو لکو نه ډېر خلک بې کوره شوي دي چې ځینې بیا د امنیت د خرابې وضع له کبله لویو ښارونو ته په کډه مجبور شوي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو او حقونو ګټلو لپاره پښتون ملت پال ګوندونو تر اوسه څه کردار لوبولې دي؟ د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف، مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام لور کوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملت پالو کوي. نوموړی زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورنو په معامله کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کوټ غلط فیصله کړی دی، نواز شریف حکومت غلط اقدام اخیستی دی، اسلام آباد انتظامیہ غلط اقدام اخیستی دی، پښتونخوا ملی عوامی پارٹی د دې سخترین مزمت کی، د دې ذمہ عمران خان دی چې د پښتانه ووټ وړی دی، نن دې قرار ناست دی، پر ادارې باندې دې خاموش ناست دی، پر دې کچا بادیان باندې دې د انایک دې د اپوزیشن دی، د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفادات سیاست کی، جمعیت علماء هم د پنجاب د مفادات سیاست کی، نواز شریف خو نه دی پنجابی قوم پرسته. مسلم لیگ نون کی پښتانه ممبران ناشتی قومی اسمبلی کی یو خاموش غږ نه کی، پر دغه باندې نه کی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معاملې د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړاندې د انتظامی سره لید کاته کړی وو او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر د دغه خلکو د حقونو لپاره خپل مبارزې لا دوام ورکړي. نوموړی وایي دغه عملیاتو پر ضد د اواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولې دي.
دا اسلام آباد کې چې کومه افسر شاهیدا چې کوم دلته بیوروکریټان دي، دوی ډېر سپین سترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغه کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسیدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو، دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې دا افغان کالونی ده. نو دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی او موږ د دې خلاف مزاحمت هم کړی دی، آواز هم اوچت کړی دی او اوس چې په پارلیمنټ کې به هم د خلاف موږ اول چې ته وو پارلیمنت نه بهر بم حکومت نه پښتنه کوو چې ولې داسې ظالمانه کاروایی کړې ده.
د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال علي ارقم وایي اگر چې ملت پالو ګوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کولو لپاره وخت په وخت اوازونه اوچت کړي دي، خو د ګوندونو د مشرانو په کچه داسې عملي کارونه لا نه دي شوي د کوم چې ترې ولس تمه لري.
سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې دی پالو ته چې کله دا معامله شروع شو په هغه کې چې د بیوروکریټک چې کوم معاملات او هغه په اړه سره مخکې نه خبره پکار وا کار پکار وو لګوند کې دی په اړه سره خلکو ته لګو او شعور ورکول پکار خو هغه انداز کې هغه څه کار نه دی. البته اوس چې کله اکشن شروع شو او سی ڈی اے کار شروع کړو هغه باندې این پی یا پر سیاف خټک چې بلی هم تلو میا سیوم پرون تلو خو په ګراوند باندې مطلب دا چې دا هو د پولیټیکل ورکر او د هغه خلکو چې کوم دغه پکار وو هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه دی کوم چې کوم انداز چې موږ دومره توقعات لرو د قیادت په سطحه باندې پښتون خان ملي پارټي خو د مکمل منظرنامې نه سره غیب تا.
د یادونه وردا چې د کال 1915 اتیم رئیس د اسلام آباد په آی 11 سېکټر کې د پښتنو د بیلابیلو سیمو خوښه زر کورنۍ اوسېدي، خو انتظامیه وایي دغه کورونه غیر قانوني وو او د عملیاتې د عدالت په حکم ترسره کړې دي.
شاهین بنری ریپورت ته ورسېد. د خیبر پښتونخوا په 315 پولینګ مرکزونو تیر ورځ بیا بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې ورسره په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو په ټاکنې لومړۍ مرحله سرته ورسېدله. په دغو پولینګ مرکزونو په تیرو ټاکنو کې د درغلیو وجې رایې چونې څنډول شوې. په اوسنۍ بلدیاتي ټاکنو کې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسفزي په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د 1515 په 315 پولینګ سټېشنو باندې 13 ورځ د بلدیتی ټاکنو لپاره دوباره ووټونه واچول شول. د نوخار ضلع په 9 اتیا پولینګ سټېشنو، د کرک په اویا، 400 شپږ سلويخ، مردان کې په 2 پولینګ سټېشنو، بنو کې په 150، سوابه کې 19، ډېر اسماعیل خان او لکی مروت کې په 8، ابتاباد کې 9، مانسیرا کې 6، کوهاټ کې 15، هنګو سالور او بونیر کې په 1 پولینګ سټېشن باندې دوباره ټاکنې ترسره شوې. په یادو پولینګ سټېشنو باندې د 1.5 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د بد نظمۍ او تاوتریخوالي له وجې الیکشن کمیشن د دوباره ټاکنو فیصله کړې وه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په بیا ټاکنو کې د ضلع کونسل په 146 سیټونو باندې د تحریک انصاف 14، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 12، عوامي نېشنل پارټي 6، مسلم لیگ نون 3، جماعت اسلامي 2، قومي وطن پارټي 2 او اتلس آزاد امیدواران کامیاب شوی دي. همدغه رنگ د تحصیل کونسل په 144 سیټونو باندې د تحریک انصاف 44، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 8، عوامي نېشنل پارټي 6، مسلم لیگ نون 4، د قومي وطن پارټي 4 او 14 آزاد امیدواران ټاکنو کې بریالي شوی دي. د 1.5 مئی د بلدیتي ټاکنو په پرتله د بیا ټاکنو په عمل کې د جنگ جګړو او د تاوتریخوالي د یادونې وړ پیښې نه دي شوی، او په پېښور ضلع کې د جالي ووټونو اچولو په تور د 2 زنانو په ګډون 3 کسان نیول شوي دي. د پېښور پولیسو په وینا د ووټونو د ګټلو په خوشاله کې د هوایي ډزو په تور یې 13 شپه له 150 زیات کسان هم گرفتار کړي دي. په 315 پولینګ سټېشنو باندې د بیا بلدیتي ټاکنو سره په صوبه کې د بلدیتي ټاکنو لومړی مرحله سرته رسیدلې، او په دویم مرحله کې به د ضلعو او تحصیلونو کابینې ټاکلې شي چې پکې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې د نه سات خبرونو وروستي خبري غړي اوري په دوه منی مای کې بیا د قبایلی سیمو په اړه باندې یو شمیر ریپورتونه لرو. د شمالي وزیرستان په اړه باندې ریپورتونه دي. هلته د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ستنیدو وروسته خپل کورونه لغړو سره د رابطې په اړه ریپورت دی. مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو د پاکستان او د نړۍ. خو اوس پنځه نیمې بجې سوي دي. ملیحه میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان طالبانو مولا اختر محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدن په بیان کې ویلي د مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې مولا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي مولا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي ریډیو ته ویل مولا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټې شورا ګنهړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت بل خو د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې هیله خوده چې د خبرو پړاو زر تر سره شي. د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې د کچا آبادۍ په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا آبادۍ اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا تر اوسه خواوشا 3500 کورونه تباه شوي دي. ته چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. د خیبر پختونخوا د زمیندارانو تنظیم او د جدید کر کروندې د څېړنې کمی ادارې غړو په اسلام آباد کې د پرمختیايي ادارې خلاف نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ویل چې سی ډي اے نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل له اسلام آباد نه پنجاب ته وړل غواړي چې اثرات به په زمیندارانو پرېوځي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت نوزاد ولسوالۍ نن بیرته د وسلوالو مخالفینو نن ونیوله. د دې ولایت والی میرزا خان نعیمی نن ماسپښین درې بجې خبریالانو ته ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف 13 ورځ عملیات پیل شو چې نن یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په همکارۍ د وسلوال طالبانو نه پاکه کړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل ملاتړو ته ویل چې په کانګرس کې ایران د اټومي تړون په وړاندې د ډیموکراټیک ګوند ملاتړ کوي نه دی او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین خلاف دوی باید زر زیات کار وکړي.
ملیحه مرزاده اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې. اوس هم سراج سهیر په اسلام آباد کې د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانې خپل اداریو کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابی ترلاسه کړې ده. اداریو وایي د پوځ داوا په خپل ځای خو کوکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نخښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپل ولکه کې اغستی. اداریې زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار دی چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي. باید چې عالمی رولی دا کوششونه وستایي او دې لړکې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې ادریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړي او په 15 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوې چې د ټیکسټایل ملیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 9 اگست د هړتال او ملیونو بندولو اعلان وکړو. د دې وینا ده چې حکومت د مخکنه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولې دي او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډې کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی. دریا مخکې لیکي چې پاکستان کې د ټیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ورسره ټیکس ورکوونکي او نو ورکوونکي ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانه دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي. بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دي او ولس د غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانه دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی. ادریا اخري کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دي او ورسره ورسره د غیر ضروري ټیکسونو ډډه کول پکار ده چې یو خوا اولس په ملک دننه پارزان به سيزونه ملاويږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډي کې هم د نور ملکونو د مقابله جوګوي. خو دې سره سره کاروباري رورولې له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده، ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پریوزي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپل مسلو حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجلې د نېشنل انټرست په لیکنه کې د پاکستان و هند ترمنځ پر پوله د نښتو موضوع څېړلې. وایي په 2003 کال کې عملي سوي اوربند مات شوی دی چې د دې له کبله د دواړو هېوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوي دي. د دې د مخنیوي لپاره باید بیا اوربند وسي. هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکنې د هغه په غیر موجودګۍ کې به د نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغېز وسي، بلکې شاید طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ سي. پامیر ساحل وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي. د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې. پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی. مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سخت دریځ پورې کړ، خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کېدی شي. په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستانی سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کېږي، خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي. دا نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي، په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبې د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي. لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي، او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه، نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالی بیټی ډیم لخلې وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه، او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي. بیټی ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي. نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې، په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نه اعلان کړې. ګارډین ورځپاڼه لیکي دې حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول، نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي. له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري. لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سخت دریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یوځای کېدو هڅې کولې، لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
کوټه پاړه یو رپورټ. په کوټه کې ملشیا ځواکونه وايي په خوزدار کې په عملیاتو کې د یو وسلوال ډلې دوه مهم کمانډانان وژل دي، چې د دوی په خبره د ترګري په بیلو پیښو کې ککړو. خو د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال سینیټر ډاکټر جانزیب جمالدینی وايي وژل شوی کس کوم وسلوال کمانډان نه، بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړی و. خدایونو نصر تفصیل لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا او له مرکزی دفتر د جمعرات په ورځ رسنیو ته خبر ورکړل شو چې دغه صوبې د بلوچستان خوزدار په وټ سیمه کې په عملیاتو کې د وسلوال ډلې لشکرې بلوچستان دوه مهم قومندانان وژل شوي، چې پکې یو قومندان عبدالرحمن دینارزای نومیږي. د ملیشا ځواکونو د ویاند په خبره دینارزای چې د ترهګری په بیل پیښو کې ککړ وو او د دوی سرتیری له مدیر رئیس په لټه کې وو. خو د بلوچ ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله بیا وایي وژل شوی کس هیڅ قومندان نه، بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړی وو. د جمعرات په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې د یاد ګوند سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی رسنوالو ته وویل عبدالرحمن دینارزای له کلونو راهیسې د دوی د ګوند فعال سیاسي کارکون وو او له هیڅ سوي وسلوال ډلې سره یې تعلق نه درلود.
کله یک بار پر وډ مې
آپریشن کیا گیا
پرون یواری بیا د وډ په لوب سیمه کې عملیات سوي چې هلته زموږ د ګوند یو فعال سیاسي غړی میر عبدالرحمن دینارزی چې د ټاکنو په ټول کمپاین کې له موږ سره و او که تاسو رنگ وګورئ نو تاسو به هم وپیژنئ چې هغه زموږ په ټولو جلسو او جلوسونو کې راتلو او بیخي زیات فعال سیاسي غړی و د شپې مهال یې هغه سیمه محاصره کړې او څنګه چې هم دای له کوره راوتلی بې له کومې پوښتنې یې هغه وژلی سینیچر ډاکټر جهانزیب جمالدینی په ملیشا ځواکونو تور پورې کړ چې هغوی له خپلې مخې چیرې چې هم وغواړي عملیات کوي او د ده په خبره بې ګناه وګړي وژني د جمالدینی په خبره د پاکستان له واکمنو خواست کوي چې نور دې په دغه صوبه کې د بې ګناه وګړي وژنه ودروي خو امنیتي ځواکونه بیا وایي دا عملیات د هغو وسلوالو پر ضد روان دي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خبر په خوخه په پښور کې نن د خبر د دې صوبې د زمندارانو تنظیم او د کروندګرو لپاره د چړنې قامي داري غړو د سی ډي یعنی د په اسلام آباد کې د بدلیاتی ادارو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او ویل چې زمندارانو لپاره دغه جوړه سوې اداره یا نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل د پنجاب صوبې څخه علاوه پښتونخوا او د نورو صوبو زمندارانو ته یو شمېر سوند سره مخامخ دي او باید هغه سره مرسته کوي په دې اړه د شبرجان رپورټ اورو
دا خیبر پختونخوا د زمیدارانو تنظیم او پکر کرونده کې د سړنې لپاره قامی ادارې نېشنل اګریکلچرل ریسرچ کونسل غړو په پیښور کې د پرشلب مخه ته احتجاجي مظاهره وکړه او ویل سرخار اسلام آباد کې نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل اداره چې په جدید طریقو کې د زمیدارانو لارښودنه هم کوي کر کرونده کې سړنې هم کوي د نوي بیمارو لپاره داروګان هم جوړوي او نوي تخمونه هم زمیدارانو ته ورکوي خو د اسلام آباد بلدیاتی اداره یا سی ډی ای د دغه ادارې دفتر د سرخار اسلام آباد نه پنجاب صوبې ته منتقلوي او دوی وایي چې دغه پځای کورونه او دکانونه جوړوي د زمیندارانو د تنظیم یو غړی نورخان وایي
دا کومه اداره چې نن د دغه ځای نه ختمي کی ټکوال طرف ته ځي دا زمونږ ډیر غټ نقصان دی بلکې زما یوازې نه د ټول ملک نه ذکر ټول ملک نقصان دی چې په دغه ځای کې دغه خلکو د دنیا د خلکو سره خبرې اترې دي لندین دي او هغه کارونه په نیمه نیمه کې پاتې کیږي او الته ده په دې کې به وښو لګي دلته کې د زمیندار کار د ټیم سره دی هغه کې فرق راځي ټول باندې کې موږ نقصان دی لنډه خبر ده ته کې وای چې موږ اصلا نور څه عمارت جوړو نو عمارت په هر ځای کې جوړیږي بلکې دا اهم شی دی د پاکستان لپاره پاکستان اګریکلچر ملک ته
هم دغه ادارې یا نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل غړي محمد ایاز وایي چې د پنجاب علاوه د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو زمیندارانو ته به د غټ ستونزه جوړه کی
لینډ مافیا او سی ډی ای چې کوم دینو شراکت سره دا اوس وړي بلخوا ته چرته شاړو ته او اسلام آباد کې کوم کې د زموږ دارو خلافه ده نو د ټولو صوبو وړ دي نو زموږ فرض کې نور سکار مين وال دلا شو د خپل فصلونو بار کې کوم دلته د سانا ناس دي هغه خپل مشورې واخلو کدا فرض کې بلخوا ته لری لاړ شي زموږ خیبر پښتونخوا ته ډېر زیات مسائل باندې جوړ شي چې اوس اسلام آباد د لارې ټول چې کوم دینو زمیندارو کتلې دي په کوم باندې د تر رسیدل دي
یو بل زمیندار محمد اسرار وایي چې د دې ادارې د ټول ملک په شمول د خیبر پښتونخوا زمیندارانو لپاره ډېر ګټور کارونه کړی دي او اوس هم کوي
دا ان ار سی پام بل دې ته شپ شو نو موږ تر دې د ترانسپورټیشن او یو ستړي زمیندار تد ال تتل او داغه نه استفاده کول دا ډیره زیاته گرانی کې دی ادارې په اګرانومی باندې مخری سرچ دي او هارټی کلچر د زرا سوا بسته په ټول د عمر دوی ریسرچ دي او چې څه قسمه بيماري راشي په فصل باندې نو داغه د دوی ادویات تیاری نیو پسند لپاره تخمونه تیاری نو په دې چې د دې ادارې ډیر اهم رول لري په جدید زراعت باندې دوی خو فوکس کوي نیو تخمونه تیاری اپ سیزن ویجیټیبلز چې کم دي دا ټول د دوی مرهونی من نتیجه
ولی هم په دې لکه چې کله د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د سی ډی چارواکو سره بیا بیا تماس ولو نو د هغوی ویناوه چې هغوی په خار کې دننه د تجاوزاتو لری کولو کې مصروف دي او خبرې اترې نشي کولې د پام وړ ده چې دغه مظاهرچان وایي چې نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل اداره د تیرو سرویختو کالونو په پاکستان کې د نوې زراعت په سیډنه کې کار کوي او نوې طریقو او تخمونو کې د زمیندارانو لارښودنه هم کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا خالد اورزه 19 پروگرامونه
دا باختر استوری
په پاو کم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
دا مشال پونم
په اته منټه دا پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د سنېدو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولي دي خو خپله په بنو د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی او همدا لامل دی چې په ورځو ورځو د خپلو کورنیو له غړو سره خبرې نشي کولای. دې کډوالو مشال ایډیټ وویل د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د مخابراتو یا مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکوم د موبایل ټلیفون سہولت نو خپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک هلته کېدلی دي کنه لکه پی ټی سی ایل دان لا بحال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه له بهر راوځي ځای په ځای چرته دا زونګ مټا د غبنو نه راته سیګنل پاس کیږي هلته کې څه لږ نشان دي کم کار کوي بس ځای په ځای
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لیږلې ده وایي چې د رزمک او د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. د هغه په خبره له څو ورځو راهیسې یې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریبا 10-12 دن سے گزرا غلے جما تر اوسا پورے خوے بچو سر خپل تور والا سر خبر نه دي شي بار بار ته هم یو نمبر هم داسه نه څه څه دلته نه کانو ته حال ته کې ټین سي تر راس کو وخت سر ته هغه پس سوار نه هغه تر تا سي یو برس غونډې دې هغه نه اوسې دي نه انت نه کانو شي ډېر په مشکل هغه نه لږه جنا تر د جون کې تم د ماسته دې دبل نه چې تم هغه دې رنج لګ جات کړي دې انت چې سر دې کو ډېر مشکل هم مطلب هغه دا نه کې برابر دې په دې ځای نه زبردست نه نو مخه ټیک ټاک زمو مطلب سرکاری نمبر کتنا دی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمبر یا سیکورٹی فورس نمبر کار کئی عام سے کم استعمال نمبر فی الحال بحال شوی
دا چې د دې مسلې د حواري لپاره حکومت څه کوي. د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر وایي چې په دې لړکې کار روان دي.
الیکټریسټي د اوبو سکلو بندوبست روډ تعلیم صحت دا پنځه پریورټیز دي. خو اول موږ انشور پر دې نه پس ټلیفون هم ټلیفون کو تاسو په تر اچي چونکې هغه ډیمیج په وجه باندې دا خو سپلای کمیونیکیشن میډیا تھرو پولز او وایر ری اور هغه اسانه سره ډیمیج کیږي نو دا دې هغه هم لګیا دی ری هاب روان دی دا څنګه را سیستم کری واپس لاړ لږ کې د کمیونیکیشن میډیا نشته ری او ډور ټو ډور فیسیلیټي بس تو چې کم دا اپریشن نمبر کیو نو هغه کې څه شت چې هغه په خپل ری هاب کې جو کله هم په ټایم مخلي ایگزیکټ ټایم د تاسو نشم
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو لسیمې کډې وکړې. روان کال د مارچ په اخیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي. دغه کډوال وایي چې زر تر زره دې دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او کړیان خلک وای دوی ته د روژې میاشتې پورې له موبایل سیمونو له لارې مالي مرستې ورکول کېدې. په دې کې خوراکي توکي هم شامل وو، خو اوس حکومت دغه امدادونه بند کړي دي. دوی وایي چې څرنګه د میرانشاه او میرعلي خلک متاثر دي، نو هم دغه شان هغوی هم اغېزمن شوي او په کار د حکومت په سمدستي توګه د هغوی مالي مرستې بحال کړي، ګنې دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. له دغو متاثرینو سره په پېښور کې د مشال لرو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي.
جی زمون نورسلہ خان زشو تحصیل سره تعلق لارم، او دا آپریشن چکل شروع شوه دی جی دا لکه شمالی وزیرستان ټول متاثر شول، او چکون سامان راځي دا د متاثر خلک ده پورا دا آغا په ځای پوتې دی آغا قتل دی جی رجسٹریشن چې زمون شوه دی دغه نه دا معلومه چې زمون متاثر یو، اوس زمون توای چې تاسو کلیر یستای مونږ چې سرنګ کلیر او چې زمون ماری زمون پټای زمون دکان زمون هر شی کاروبار بند دی، او چې سرنګ بند دی خدا ته متاثر ویل چې زمون متاثر یو، او چې زمون دا طالبان د ګورنمنټ نه چې مونږ ته دغه سامان پغه انداز باندې راکوي او کچیر نه راکوي دا کابل راغلی دی جی دا به واسه احتجاجونه کوي دا به مظاهره کوي دغه بس حکومت ذمہوار وي.
مابل خان ملک مابل خان او د سبه سره تعلق لره د میش کاروبار کا د ترانسپورټ وکا د کندورا وکا بل کاروبار د میش د مرلی او د میرمشاه بازور کو میش دا کاروبار و میش بال باشتي یو کاروبار نشکړای د پیندې تحصیل خلکو هر سره په خپل کر قاعده په خپل اختیار د کور نه نشي وتاي کاروبار خو ور ډر شه نور مربری دا وکړو د حکومت ظلم نکړو د پیندې تحصیل نه دا غور وکړو ظلم جو تای دا نکړو د خپل مریا چاترګې ورکول سیمینا دا ورته کولاو شي او خپل رشن دا ورته کولاو شي.
زما نام لیاقت وزیر دی او قومی کمیټي فار آئی ڈی پیس پریس سیکرٹری یم. ضرب اعظم شروع کولو سره حکومت د آئی ڈی پی دپاره مختلف اعلانات کړي وو، په هغه شی دغه ټوټل خلکو دپاره اعلانات وو. اوس دغه روژې نه مخته چې کوم مالی امداد کیس وو دغه پنځه تحصیلونو بند شوی دی، رزمک، شوال، ګړیوم، دوسلی او سپینوام شوه. هغې دپاره سفران منسٹر چې کوم پیمنټ عدالت را لګلی دی فاټا سیکرٹریټ تا چې کوم پی این آر وزیرستان دی هغه یو لیټر کړه دې چې دغه خلکو اپریشن کمپلیټ شوه دې علاقہ کلیئر شوه دا نو دې خلکو حق نکېږي. کوم آئی ڈی پی ز مالی امداد او خوراکي شیان بند شوی دي اغه تعداد 22000 دي.
زمان ملک محمد نور دې پنځه تحصیل نه سیم بلاک او رشنې بلاک اغه مرات چې کینه ملنه دې سر کړی دي ا مرات امشتا با قاعده په خپل طریقه باندې رکو په خپل کور باندې مونږ داسې یو کنه لکه نظر بند مونږ ته دونه چې کومه دا په 2022 بار ملويږي مش داته نه پېږي چې مش کا سوم تلوي د اسلام آباد نه کلیر پېښور ته سمندر غلای دی په پېښور کې دا پته مشته نه لګیږي چې چا ډکا په ولا.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر په باړی کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له کبله هلته اوسېدونکي ګڼ سکان هم کډوال شوي ول. د دې سکانو یو شمېر کورنۍ په پېښور د خیبر پښتونخوا او پاکستان په نورو برخو کې اوسي. دوی یو شمېر مسلې لري لکه د شناخت کارډ د جوړولو ستونزه، د مرستو په ترلاسه کولو کې او د ماشومانو د تعلیم په ډګر کې مشکلات لري. د باړی سکان له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل سره تعلق لرونکي د سیک برادرۍ کډوال چې د پېښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي، نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مدد ونه کړی شو کوم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو. په قبایلي سیمو کې نام نه لوجې شاخوا 8000 د سیک برادرۍ وګړي بې کوره شوي دي. د پېښور بای جوګا سنگ ګوردواره کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیک برادرۍ کډوالو خپل مسلو په اړه وویل چې په باړه کې نام نه لوجې کله چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی چې خپل بنیادی ضرورت پوره کړي. د باړی کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خدومره مشکل هم لري چې کم شناختی کارډ به د دوی مخې په اسانه جوړېدو، هغې لپاره دوی په ورځو د نادره د دفترونو چکرې وهي. دې زیاتوي
نه چې کم دی زموږ د شناختی کارډونو مسله د هغه حل شوې ده، نه د راشن مسلې د خلکو چاله یو ځله تبدیل کی چاله بل ځله حل شوې نه دي. هغې نه سیوا زموږ چې کم دی مړی پروګرام دی شمشاد ګاډ خو خپل زموږ ډیفیزو بالکل نشته، او چې کم دلته د شهري خلکو شمشاد ګاډ واغې سره مونږ ځای شوی خو زمونږ چې کم د ګاډي پروګرام دی هغه پاټک کې د شمشاد ګاډ هغه ګاډي زمونږ نه ګاډي شته نه هغه پروګرام زمونږ شته. تر اوسه پرې مونږ له حکومت یو هلف هم نه راکړي.
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2009 راسي په پېښور کې د کډوالۍ ژوند کوي خو اوس ورله د کور اخراجات برداشت کول ګران شوی دي.
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلي یا هر څه یو دوسلا اخو دې خو غواړو دکان نه بندي باړه کې سامان نه بګیر دي پرې دیم نه دل تای کریا نه وای هغه مشکلات دی مینه بس نو کوم مطلب دا درخواست چې موږ کم متاثرین او بل سکان یو لکه موږ نو نور خلکو مخکې نو موږ سره په صحیح طریقه باندې مدد وشي او غره پټاشي سکان او کلیاتو کومه هغه حقوق ته موږ نه ملو شي.
د ماشومانو تعلیم په اړه د سیک برادرۍ کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري له وجې او د دوی بې وسۍ له وجې یو شمېر ماشومان خپل تعلیمونه پریښي دي او د پېښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبوره شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ تعلیم حاصلو خو دلته کې زما پلار چې کم دی ډېر مشکله سره زما فیس ادا کړي او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو مو دوباره مونږ نه ځو او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره سه حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو سکول. زما تعلیم سره ډېر شوق دی زبه که خیری د میټریک نه مخکې هم سبق ویم او زه چې څومره کولی شم هغې پورې سبق ویم خو زما فیس چې کم دی هغې مال ډېر مشکلات دي.
د سیک برادرۍ خیر ښېګڼې او حقونو لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي د سیک برادرۍ ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپلو کې پیسې راټولوي او ورله یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
داسې 20-25 کسان چې کم دي دا پیسې راټولو او 35 داسې کسان زموږ سره شته چې هغه فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بله کمیټي ده چې مونږ لکه چې کم راشن دی لاملاویږي په هغه کې دومره هر څه نه چې هغه کور فیسلټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42 داسې فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او په همدې آی ډی پیس کې دي. هرې میاشتې چې کم دی مونږ هغه له راشن ورکو او د دې نه بغیر اوس چې کوم نه مطلب لکه مونږ مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته. نو زیاتره ماشومان لکه سکولونه نوځي لګیا دي. نو زه په خپل هم د خواست کوم چې د سیداري یا د سین جی او چې کوم دی مونږ سره چې کوم دی ټچ شي او په دې هلو زلو کې چې کوم دی زموږ سره مدد وکړي.
د سیک برادرۍ مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل سهور سره رابطه وکړه نو داغه وینا و چې اف ډی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کی وي. د په وینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بهاله کار هم روان دی.
د دې لپاره مونږ نادرا ایم ار وی درا غواړو موبایل رجسټریشن وایلز وغیرہ را غواړو او کوارډینیشن وذ دیز پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د نور کسان چې کوم دي او دا فوډ ولا خبره دي تاسو کوم فوډ خو د دې چې کوم فوډ هب باندې مطلب یو فوډ هب چې کوم دي دا 10,000 فیملیز کور کول او بارا دا کافی وي. نو دا کې فلوټ ته ګورو نو سکیورټی ارینجمنت دا خو وی به تر مونږ کنسرن د سیک ایڈمنسٹریشن نمبر کې غواړي پی ڈی ایم خپل کوم پولیس والی هغه ملالی او دا خو زمونږ خیر نوټس کې راغلی مونږ ایف آر آر بیا دې سره ټای کړو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالې په اړه کار تیزی سره روان دی او د سکولونو د بیا بحالې په لړ کې ورسره د مرستندویه ادارو کومک شامل دی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو وروستۍ خبرې ګړې اوري او هغه هم پای ته رسېږي. د په دې وروستیو شېبو کې به ملیحه میرزاده ته ورکړو چې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي.
منصور په نوې مشر ټاکلې دی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن په بیان کې ویلي د ملا محمد در عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني د ماښام ازادي رادیو ته ویل ملا اختر محمد منصور په یوه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان بارنو چارو وزارت افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې. تېر ماښام د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې له خوده چې د خبرو په پړاو زر ترسره شي. د اسلام آباد په I-11 سیمه کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه وه. د کچا آبادې اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز واکونو لخوا تر اوسه فوشا 350 کورونه تباه شوي دي. پرمختیايي چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. د خیبر پښتونخوا د زمیندارانو تنظیم او د جدید کارکروندې د څېړنې قومي ادارې غړو په اسلام آباد کې د پرمختیايي ادارې خلاف نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو وویل چې سي ډي اے نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل له اسلام آباد نه پنجاب ته وړل غواړي چې اثرات به په زمیندارانو پرېوځي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د نوزاد ولسوالۍ نن بېرته د وسلوالو مخالفینو نه ونیوله. د دې ولایت والی میرزا خان نعیمي نن ماسپښین خبریالانو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بېرته نیولو په هدف تېره ورځ عملیات پیل شو چې نن یې د کندهار امنیه قوماندان په همکارۍ د وسلوالو طالبانو نه پاکه کړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپلو ملاتړو ته ویلي چې په کانګرس کې د ایران د اټومي تړون په وړاندې د ډیموکراټیک ګوند ملاتړ کوي نه دی او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین ضد بې باید زیات کار وکړي.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزاده زخاورې دی او ملتی سره د نړیوالې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري یا د مشال ریډیو په فیسبوک باندې واوري. نن ځانګړي بحث هم سره د طالبانو د مړینې وروسته هغه په فیسبوک پروت دی او سره په اسلام آباد کې سکم کچا باندې نړیدل دغه ویډیو هم پرته ده. نو له دې سره بحث ختموو. عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړئ تاسو هم په دې څه پوډ دوباره راډیو اورېدلی شئ. سبا ده له تاسو سره تخته پامه.